السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پایل سوې. په پایل کې نیم ساعته خبری مجله اوري. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان دیار لسمه ده، جولای څلورمه. خبری مجله په خبرونو پایلوو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤول خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور شو، د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف سوي خبریالان هم خوشې کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر څلورویشتمه په کابل کې، د دایکنډي د آفتاب راډیو مسؤول میرزا حسیني د غبرګولي پر درېمه، او د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار د غبرګولي پر اومه د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلي پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر زر متر مربع ساحه فعال سوی، 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، دوی مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم دوی اونۍ مخکې په یوه قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لاسو زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمېنې کوپنهاګن لګڼه ګونی په یو ډک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو. د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونۍ دغه حمله د انګیزې په باب څه وویل سي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي دا ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 14. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 30. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 46 ټیټه 90. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 80.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. او اوسم د دې خبری مجلې د خبری مطالبو معرفي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې بیلابیلو څانګو کې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي. هغه افغانان چې پاکستان ته اوړي د پاکستاني پوځیانو له بد چلند څخه شکایتونه لري.
زنان وایي په ډنډو په چلاخو مسلمان جوړي وایي په دورځي په څو انسانان کې بیرانی ژوندونه کې خراب پیښ د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده.
د طالبانو په درې ورځنۍ لوی غونډه کې د شوزو پر نه ګډون د انتقادونو دوام.
ما میفهمیم در چنین جلسات اگر
موک پوهیگو که خزی پر دستی نستو که گدون هم وکری گدون به یه سمبولی کوی.
په غزنی که لطیرو چو میشتو ده پاسپورت اداره ده خلکو پر مختلل سوی خلک شکایتو نلری.
ما غوښتنه داده چې باید پاسپورت به بشه ده باید خلاص دي خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي مریضان لري
کندز کې ورشتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي
بلسهو کورونه هغه ویجاسیو دي او تدې مالی زیانونه رسیدلي دي
په بهرنی مسائل کې اوري چې د پاکستان یو کوروا کې سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبري مجلې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي د دغه سازمان یو چارواکي رامیز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامیز ال اکبروف یکشنبه مازدیګر په خپل ټویټر لیکلي چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په خدمت کې دي هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه سرپناوی خواړه روغتیا د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤلې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې اډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي
موږ وارد مخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پېښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای
شي د جون په 28مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زورورې زلزلې کې د پکتیکا او خوست څه باندې زر تنه اوسیدونکي مړه او له 3000 نور زیات کسان ټپیان شول زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لومړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټرز سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتنی پلان خبره کړې
د بیړنۍ مرستې لپاره دی خو ښکاره ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري بیا رغونه سربناوي او ځینې نور چې په بیړنیو ځوابونو کې نه دي
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي ځینې ژور ټپونه لري د ملګرو ملتو او نورو سیارو صحي ټیمونو ته ورځي څو درملنه وشي د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي لکه د سرپنا نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي
ځینې ښځې وایي دا غوره و چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه دغه ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه نه وه او د ښځو سیمبولي ګډون هم نسوای کولای چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کېني
خوشحاله ستن که زنان در خانه بشینن
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخ کې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکېل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړی است. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. شغلی کرزی وروسته له هغې دا خبره پر خپل ټویټر وکړه چې د شنبې په ورځ په تورخم کې یو کس ځان تر یوه لوی موټر لاندې واچوه او سا یې ورکړه. په سپین بولدک او غلام خان بندر کې هم سلګونه کسان له ناوړه چلند شکایتونه کوي. په دې اړه جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
پاکستان ته اوختونکي افغانان شکایت لري چې د دواړو خواوو پوله ساتي ځواکونه یې سخت ځوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولو سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلري لاندې واچوه او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پیښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغوی ته ورته وویل چې ما ورته 15 شپې وکړې، پیسې هم راسره نشته، زنانه دي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچوم، ټیلر ته ځان واچوم، بس هغه لاړ ختم شو، بیا تپ تپ شو او بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولې اخوا یو خبریال پلار و چې د ماغي حالت ښه نه و. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځان وژنه باندې خواشینی دی. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم به په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلري لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو وار بیا د لوی اختر په درشل کې هغو افغانانو ته چې تذکرې لري افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوښتو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط دی. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوښتو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوښتل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي،
تکلیفی نه دی میگ تب دست را گرمه که میگ ماست نهی چه پاکستان تسوی نه پاکستان تایی میگ زرار رسیدی میخو مریضون خالکی سپینگیری پا پن وزار که دون تا شریخ مریض با درمی مرکی.
طالب چارواکو پا تورخم و سپین بولده که لی افغانانو سر دناوال چلند راپورو پا عدت تبصیره نده کردی. تا افغانستان لپاره دا پاکستان خاص استازی صادق خان هم دا ورستوی تحولاتو او پیخو پا عدت آزادی رادیو پختنه زواب نکرد.
په غزنی کې لتیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوي او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د پاسپورتونو له بندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت امریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
که دا خلاص نه شي اکثر مریضان داسې چې په افغانستان کې تلاڅه داوي نه کېږي، شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتی د غزنی پاسپورت امریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي تر څو خپل ناروغان له هیواده د باندې د درملنې په مخه یوسي خو ناهیلی ده.
زما غوښتنه دا ده چې د پاسپورت په بخش دا باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي، مریضان لري که نور نه وي، د هغو لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري، خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري، د دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو میاشتو څخه په غزني کې پاسپورت امریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت د بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ما از با مسئولین پاسپورت خاص مالی هست که
زده پاسپورت عملیات له مسئولین څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزی لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي،
بخواهی که یک پاسپورت بگیره.
خو په غزنی کې د پاسپورت امریت سرپرست حاجي محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمې وې، هغه مو توضیح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
اوس هم یوه سیمه ییزه مسئله. د ازبکستان په یوه کورواکي سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزی نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمیر یاد نه کړ، خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوې. رویټرز اژانس د پنځو کسانو مړینه هم راپور کړې ده. د اعتراضونو په خاطر د چټک غبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته وویل چې د وړاندې شویو اصلاحاتو څخه باید دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنی حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختار جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې په رسنیو محدودیت لګېدلی، د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خپریږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختار سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبري کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. اوس به له نوریاس نوري نه واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونې کې د افغانستان په تړاو څه راغلي. ګارډین ورځپاڼې د افغان عالمانو غونډه د نجونو د زده کړې په چوپتیا پای ته ورسېده. تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي د په زرګونو افغان دیني عالمانو او قومي مخورو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې له نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه، خو پر نجونو د ثانوي زده کړو د لګول شوي بندیز په اړه غلي پاتې شول. د ګارډین په لیکنه د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې یو کال تېرېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیپلوماټانو ویلي چې د نجونو پر زده کړې بندیز یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې طالبان لا هم په نړیواله کچه منځوي دي. پر دې مسلې د دې ډلې په لیکو کې هم ډېر کسان چې غواړي خپلې لونې زده کړې وکړي ناراضه دي. ګارډین وړاندې لیکي ټاکل شوی وه چې د نجونو ټول ښوونځي په تېره مارچ میاشت کې پرانیستل شي، خو په وروستیو شیبو کې دغه پریکړه ظاهرا د طالبانو د مشر ملا هیبۃ الله اخندزاده په امر بیرته واخیستل شوه. د ګارډین په لیکنه دیني عالمانو او د ټولنو استازو چې ټولې نارینه وو درې ورځې په غونډه کې د هېواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړې چې تقریبا ټولو یې د طالبانو د واکمنۍ ملاتړ وکړ. د دې هیله کېده چې د غونډې ګډونوال به د طالبانو مشرتابه ته په سیاسي ډګر کې ځینې انګېزې ورکړي چې دغه بندیز لرې کړي، خو د راپورونو له مخې د غونډې له 4,500 د زیاتو ګډونوالو له جملې یوازې 2 د نجونو د ثانوي زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. د غونډې د پای په پریکړه لیک هم دغو عالمانو یوازې د عصري او مذهبي تعلیم او د ښځو د حقونو د درناوي اړتیا ته اشاره کړې، خو واضح نه دی ویل شوي چې په دغو حقونو کې د ښوونځي حق هم شامل دی او کنه. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې د مسؤل هیدر بار خبرې راخیستې چې ویلي دي دا سخته ده چې د طالبانو د سترې غونډې په پای کې زده کړې او د ښځو حقونو ته د مبهم اشارې په اړه سړی هیجاني شي. طالبانو مخکې ډېره واضح دا ژمنه کړې وه چې ټول ښوونځي بېرته پرانیزي، خو دغه ژمنه یې بیا ماته کړې. هغې ویلي د دغه بندیز په وړاندې چې ښکاري هغه دایمي دی، د نړیوالې ټولنې لخوا نور د ژورې اندېښنو څرګندولو وخت تېر شوی او بسپنه ورکوونکو ډیپلوماتانو او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دغه جنسیتي تبعیض په وړاندې عملي اقدامات وکړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې فعالې ښځې په ټولنه کې له فعالې ونډې اخیستو منع کړی شوي دي. د نیو عرب خبرونې هم په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د طالبانو په وروستۍ غونډه کې نارینه وو د ښځو استازیتوب کاوه په یوه مطلب کې لیکلي د دینی عالمانو او قومي مخورو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. خبرونې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي هغه خبرې راخیستي چې د دغې غونډې په ترڅ کې باختر دولتي خبري اژانس ته کړې دي. هغه ویلي چې بېلابېلو خلکو او د بېلو نظریو خاوندانو د ملي یووالي د پیاوړتیا لپاره په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نیو عرب په لیکنه ښاغلي حنیفي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ښځې هم په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، ویلي چې ښځې زموږ میندې او خویندې دي او کله یې چې زامن په دې غونډه کې وینو په یو ډول دوی هم پکې برخه لري.
پورسته یو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوی چې شی طالب ځواکونه د سرپل په بلخاب کې د شیعاګانو په یو جماعت کې موسیقي اوري. په سرپل کې سیمه ییز سرچینې وایي د طالبانو دغه کړنه د سیمې د خلکو مقدساتو ته سپکاوی دی. په دې اړه طالبانو بیلابیل نظریات څرګند کړي. نور په دې راپور کې
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې په کلی دل کې چې د سرپل بلخاب ولسوالۍ کې د شیعاګانو په یو جماعت کې څو طالب ځواکونه موسیقي غږوي. د دې ویډیو لمخې د دغه ځواکونو یو تنغړی د جماعت په منبر ناست دی او موسیقي اوري. د بلخاب په سرپل ولسوالۍ کې وی سي مېزې سرچینې دغه پیښه تایید کړې او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلک بیرولي او د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل پر ورکې نوم یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
موسیقی میشنوند چون ما دیدیم ما از پیش خود دروغ نمیگیم که گوش میکنن دیگه امون نوری که نماز میکنن
موسیقی اوری ما ولید ز دروغ نوایم موسیقی اوری سندری وای کله چی اهل تشیع خلق سره جګړه کوي باید په مذهبي مسایلو کې باید خلکو ته درناوی وکړي. کله چې داسې کارونه کوي د خلکو مقدساتو ته احترام نه کوي، خلک غوسه کیږي او اړ کیږي چې کډه وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو د وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بلخاب د شیعهګانو په جومات کې د موسیقي غږولو په اړه بې خبري وښوده او یې ویل چې که دا خبره رښتیا وي عاملین به یې مجازات سي.
که داسې څه شوي وي، هغه کسان چې د عمل ترسره کړی سزا به ورکړل شي، ځکه دا سپکاوی دی.
بلخوا پر ټولنیزو رسنیو څو نورې ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې دا کېږي د طالبانو یو چارواکی له لوګر ولایت څخه خوست ته د خپلې میرمنې د انتقال لپاره پوځي هلیکوپټر کارولې ده. حبیب الرحمن لوګری چې په ابو عمر لوګری مشهور دی او په لوګر ولایت کې ځان د طالبانو غړی معرفي کوي، د دې موضوع په اړه یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. کله چې چورلاکه کېناسته، دا یې په دې تمه و چې کوم دولتي چارواکی به راغلی وي، خو ویلیدل چې د نور له کوره ښځې راووتلې. او کله چې تنه وکړه، خلکو وویل د نور وردک زوم په هلیکوپټر کې راغلی چې خپل میرمن خوست ته بوزي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي.
دا سمنه ده، زه جدا دا ردوم. هر چا چې دا شایع خبره کړې سمنه ده، موږ څېړنه کړې. خوست ته هیڅ کوم هلیکوپټر نه ده تللی، دا شایع ده.
له دې مخکې هم په پنجشیر ولایت کې د احمد شاه مسعود قبر ته څیرمه د طالبانو د اتڼ کولو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې دې کړنې توند غبرګونونه راپارولي وو.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو کروندګر وایي چې دوی اونۍ مخکې د اورښت او ژلۍ له کبله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل شوي کښتونه یې لاندې کړي او زیانونه یې ور اړولي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له زیانمنو سوو کسانو سره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچي ولسوالیو یو شمېر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخ دی ترڅو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم. امسال سیلاب بورداګي سپاک
کل مشپور 15 رس چې بند بکه کې خټکی دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پرې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی وو. خو زموږ ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندوز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید مې گرفته مینیم رفت.
پر دې شپږ جریبه ځمکې مې له 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
او اوس هم د څو اورېدونکو صوتي پیغامونه.
تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده
او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه د هله کو چې زموږ د انجونو شونځای د خلاص کې چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودي ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که خون شونځای بند دي دلته هم دي بند سي.
نوم عبدالسمد نیمروز ولایت څخه تماس کوي. ما د ډبرو سکرو البته کې زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارت اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید څه چې خوشي ورکي تون $25 باندې ورکي چې تقریبا هغه په کال لاره چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهاني نرخ $3.50 فی ټون نه ډیر. او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولې په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي.
زما دغه پیغام نشر کیږي او تر ورپړو چارواکو پرې ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزاد ولسوالۍ کې د تیزنی پوځي کې خطي نسته، دغه خطي چې دي قطعا نسته، خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زایخت زیان د کانالا ته چې په ژمنه یې اوسېدونکی یم چې د بخاوندا او د بابا سره په درېیمې درې دوکانونه وه. دو دوکانونه د مالونو ډک وه چې بیا که چېرې جنګو له امله بمبار شوه. هغه بل دوکان چې بیا هغه مجاهدینو خپل سنګر ګرځولي وو. بیا یو کال کېږي چې د ولایت تر دلې په کندهار کې دروالې پر ولاړم، در هر که پر کابل تکللی یم، مشرانو مې غږ نه دی اورېدلی. شل لکو 2000 افغانۍ تاوان ماته رسېدلی، در اوسې مشرانو غږ اورېدلی نه دی، نه غږ رسېدلی در غزه.